Radio.
سلامونه سهار بخیر. په افغانستان کې د سهار او بجې شوې. نن جمعه ده، د 2023 کال د تعلیم میزان 15مه، د 2023 کال د اکتوبر 8مه. زه صفی الله ستنګزایم او د شفیق عیار په تخنیکي همکارۍ د ازادي راډیو لومړنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې د مرستو پر سر د څار اداره سیګار وی د امریکا د بهرنی چارو او دفاع وزارتونو استخباراتو ویلی د افغانستان د تیر حکومت د وسلوالو ځواکونو یو محدود شمیر پرسونل د طالبانو ضد ځواکونو لکه د اسلامي دولت ډلې خراسان څانګې د ملي مقاومت په نوم جبهې او د افغانستان د ازادۍ په نوم جبهې سره یو ځای شوي. سیګار دغه څرګندونې پرون په څو ټویټونو کې د خپل درې میاشتني راپور په استناد چې د امریکا کانګرس ته استولې کړي، سیګار زیاته کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نه پوهیږي چې په دې وروستیو کې به د افغانستان د پخوانیو وسلوالو ځواکونو غړي په هغه پیمانه ګاونډیو هیوادونو ته تللي وي او کنه لکه د 2021 کال په دوبی او منی کې چې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته له دې هیواده وتلي او ګاونډیو هیوادونو ته تښتیدلي. د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام WFP افغانستان څنګه وایي روان کال په افغانستان کې 28 میلیون وګړو ته چې اقتصادي بحران، چاپیریالي ناورینونو او د جګړو له امله اغیزمن شوي مرستې ورسولې دي. WFP په ټویټ کې ویلي د دغو مرستو وړتیا د امریکا د متحدو ایالاتونو په ګډون د خپلو شریکانو د مرستو پر مټ ترلاسه کړي او له سخاوتمندانه مرستو یې مننه کړې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره یا FAO وایي په بدخشان ولایت کې په زرګونو کسانو د غنمو اصلاح شوو تخمونو او نورې مرستې ویشي. FAO پرون په یو ټویټ کې ویلي په دې ولایت کې به له 95,000 زیاتو کسانو سره دغه مرستې وشي او هرې کورنۍ ته به 50 کیلوګرامه د غنمو اصلاح شوي تخمونه، 50 کیلوګرامه کیمیاوي سره او دغه راز لازمې زده کړې ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي په افغانستان کې په زرګونو کسان چې وروستیو سیلابونو او د جون د میاشتې زلزلې کورونه وران کړي تر اوسه په خیمو کې ژوند کوي. اوچا په یو ټویټ کې ویلي چې د ژمي په راتلو سره دوی د خپلو کورونو د ترمیم لپاره مرستې ته اړتیا لري او دا ډاډ باید ترلاسه شي چې کورنۍ د ژمي په جریان کې تر چت لاندې ژوند کوي. یوازې په پکتیکا او خوست کې د تېرو دوبي مرګونې زلزلې په زرګونو کسان بې کوره کړل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونامه مرستیال مارکوس پودزل په کابل کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د ابن سینا د مخدره توکو د درملنې له مرکز څخه لیدنه وکړه. د هغو کارکوونکو د کار ستاینه وکړه چې د ډیرو هغو کسانو لاسنیوی کوي چې زیانګالی دي او سختې ورځې شپې تېروي. هغه په یو ټویټ کې پر افغانستان د طالبانو پر واکمنو چارواکو هم غږ وکړ چې د دې مرکز د کارکوونکو د تنخواو، خوړو، درملو او جامو لپاره دې سرچینې برابرې کړي. او د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیست انټرنیشنل وایي د ایران امنیتي ځواکونو د معترضانو د ځپنې په ترڅ کې د سیستان بلوچستان ولایت په زایدان ښار کې په لسګونو کسان وژلي. د سازمان پرون په یو راپور کې ویل د زایدان ښار په واټونو کې لږ تر لږه 280 بلوچ معترضان او عادي وګړي وژل شوي دي. خبرونه مو واورېدل. اوس په ورشو د پروګرام معرفي ته. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د کابل په یو جماعت کې وروستۍ چاودنې غندلې او له طالب چارواکو یې غوښتي چې د دغې ډول حملو مخه ونیسي. پرون په نوې ډیلي کې هندي پولیسو یو شمېر افغانان چې غوښتل یې مظاهره وکړي نیولي دي. په دې اړه هم راپور درته خپرو چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه امریکا کې دی.
افغانستان او د پاکستان اقتصاد او د پاکستان او د امریکا آینده اړیکې او په سیمه کې د جهادي غورځنګونو راتلونکو باندې خبرې کیږي او دا په خپل ذات کې ډېر یو مهم سفر ده.
په خوست کې د یو سلو لسو جوړو ډله ییز واده وشو. دوه زمان وایي
تلور کوله کې چې موږ کوښښ دا کړی وروړې مینه وا دغه اصلاح هم ډیر مننه کوم دومره سلاس نه پرتا چې دا کومه تکلیف موږ پر خوري کړی
والا کوښښ دا هم ډیر واخی دا و سلاس کول کې چې کړم وا بیا دې پیسې کې سات نه و.
پېښور تل یو کال ځان ورسه د کابل وچه میوه ورسیده.
مویز دی منگ سرا، بادام دی منگ سرا، پیستی دی، چنی دی، توتان دا افغانستان دیر خود توتان رازی، داغی نا علاوه گول خورمانه دی.
در دیشی بی، در آزادی رادیو خبری طولگه.
رابشو اول مطلب ته د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او آی سی د کابل په یو جماعت کې وروستۍ چاودنه غندلې او د طالبانو له حکومتي غوښتې چې د دغه ډول حملو په وړاندې چې کولای شي په دې هیواد کې د ناامنیو لمنه پراخه کړي جدي اقدامات وکړي. د اسلامي همکارۍ سازمان له طالبانو دا غوښتنه داسې مال کوي چې له دې مخکې د کابل په لویدیځ کې پرې ښوونیز مرکز له خونړۍ حملې سره په افغانستان کې د ملکي وګړو د امنیت د خوندیتوب لپاره د طالبانو له حکومت څخه په کور دننه او د نړیوالو لخوا غوښتنې زیاتې شوي. نور جزئیات له نوري اسنوري اورو.
د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او آی سي د کابل د کورنیو چارو وزارت ته څیرمه په یوه جمعه کې چاودنه چې ګڼو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله په کلکه وغندله. د دې سازمان عمومي منشي پرون پنجشنبه په یوه بیان کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په قصدي ډول پر ملکي او دولتي تاسیساتو د وحشانه بریدونو د دوام په اړه خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړه. د طالب چارواکو په خبره پر دې جمعه د سیشن بې د ورځې په برید کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او له شلو زیات نور ټپیان شوي دي. او آی سی د دې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره د ژورې خواخوږۍ څرګندولو تر څنګ یو وار بیا په کابل کې له واکمنو طالب چارواکو غوښتنه کړې چې په اغیزمنه توګه دې د تاوتریخوالي د لړۍ مخه ونیسي. د هغې لړۍ چې د دې سازمان په وینا کې په وړاندې اقدامات سم مدیریت نه شي نو ممکن د مخ په زیاتېدونکو ناامنیو د لا پراخېدو سبب شي. تر دې مخکې د تېرې جمعې په ورځ د کابل په لویدیځ کې پر کاچ ښوونیز مرکز په مرګونی برید کې لږ تر لږه 350 کسان ووژل شول او لسلو زیات ټپیان شول. آیا طالبان چې پخوا د جګړې یو مهم لوری و او وخت له رسېدو وروسته په افغانستان کې نسبي امنیت خپله یوه مهمه لاسته راوړنه بولي، په دې کې پاتې راغلي چې پر ملکي وګړو د دا ډول حملو مخه ونیسي؟ امریکا کې میش د سیاسي مسایلو شننکی محمود اتکل وای له طالبانو د یو مسؤل حکومت په توګه که څه هم تمه کیږي چې د افغانستان د ټولو وګړو ژوند خوندي کړي خو له ترهګرو ډلو سره یې د اړیکو سابقې ته په پام نه شي کولی چې ټول هیواد له دا ډول حملو خوندي کړي.
طالبانو نه په دې ظرفیت په دې مفکوره او په دې پالیسۍ دا تمه نه شي کیدلی چې افغانستان د امن وساتي. په یو کلن ماموریت کې د القاعدې مشر په افغانستان کې وژل کیږي دا په دې معنی چې طالبان د دغو تروریستي ډلو سره په پراخه پیمانه اړیکې لري او د همدغو اړیکو په نتیجه کې خپل نظامي حضور هم قوي ساتلی شي او سیاسي فشار هم واردولی شي چې وارد کړلی شو.
په افغانستان کې د وروستیو خونړیو حملو په وړاندې د طالبانو له حکومت څخه د جدي اقداماتو د مخ په زیاتېدونکو غوښتنو تر څنګ دغه راز روانه اونۍ د سېشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشه غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د خونړیو بریدونو د څېړنې لپاره د حساب ورکونې یو میکانیزم رامنځته شي. نوموړي چې په دې شورا کې د افغانستان د پخواني حکومت لخوا د استازي په توګه ګمارل شوی او تر اوسه د افغانستان استازیتوب کوي وویل په افغانستان کې د حملو د غندلو تر څنګ د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ماموریت پیاوړی او د حساب ورکونې لپاره یو ځانګړی میکانیزم رامنځته شي چې په نتیجه کې د هغو ټولو کسانو لپاره چې په تېره او اوس کې د قوم، مذهب او نژادي هویت پر اساس وژل شوي عدالت تامین شي. په افغانستان کې پر ملکي وګړو د ډیرو حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه اخیستی. د هغې ډلې چې طالبانو یې نږدې د بیخي ځپلو خبره کړې خو د امنیتي او دفاعي چارو د یو شمېر کارپوهانو په باور د طالبانو سرپرست حکومت یو ګواښ متوجه کړی دی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د پاکستان د پاوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا په امریکا کې دی. لدی سره سره چې پاکستان له ناټو د باندې د امریکا او ناټو متحد دی، په وروستیو کې د امریکا او پاکستان اړیکې سړې شوې دي او دا هیواد د پخوا په شان د امریکا میلیاردونه ډالرو مرسته نه ترلاسه کوي. خو د چارو کتونکي وایي امریکا د دې لپاره چې پاکستان د چین غېږ ته ونه لویږي نه غواړي چې پاکستان ته یو مخ شا واړوي. عصمت څاروان او نور جزئیات.
د پاکستان لوی درسیز په دې هیله چې له امریکا سره د پاکستان اړیکې بیا د پخوا په شان شي کړي دغه هیواد ته پشپشوزینی سفر تللی دی. پاکستان له څو لسیزو راهیسې د امریکا نږدې متحد و. د شوروي اتحاد خلاف د افغان مجاهدینو د جګړې په دوره کې امریکا پاکستان ته ډېری مالی او پوځي مرستې ورکړې. د 2000 لومړي میلادي کال د سپتمبر د 11مې له پیښو وروسته پاکستان د امریکا په مشرۍ له نړیوال ائتلاف سره ملګری شو او په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د حضور په مهال امریکا پاکستان ته میلیاردونه ډالره پوځي او ملکي مرسته ورکړه. خو د پاکستان او امریکا اړیکې تر ډیره د افغانستان د جګړې پر سر سړې شوې او د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ پاکستان ته مرستې ودرولې. اوس چې پاکستان له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او لسګونه میلیارد ډالر پوره وړی دی، د پاکستان لوی درستیز هڅه کوي چې د امریکا او پاکستان اړیکې یو وار بیا تودې کړي. خو د امریکا په امنیتي شورا کې د جنوبي آسیا د څانګې پخوانی مشره لیزا کرټس وایي فکر نه کوي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په صورت کې امریکا له پاکستانه ډېره تمه ولري. دی د امریکا ډیوی راډیو ته وویل
پاکستان په تیرو شلو کلونو کې په طالبانو باندې له خپل نفوذه کار نه دی اخیستی.
اغلی کرټس په عین حال کې وایي چې امریکا په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د عملیاتو لپاره د پاکستان همکارۍ ته اړتیا لري.
په افغانستان کې د بې پیلوټ الوتکو په وسیله د ترهګرو د څار لپاره امریکا د پاکستان فضايي حریم ته اړتیا لري، خو د هغه څه دي چې امریکا یې غواړي او د القاعده د مشر ایمن الزواهری په وژلو کې موږ ولیدل چې پاکستان به طالبان وهڅوي چې له القاعده سره اړیکې وشلوي. فکر نه کوم چې امریکا به په دې برخه کې له پاکستانه تمه ولري.
پاکستان نه یوازې له امریکا د نورو مرستو هیله لري، بلکې امریکا غواړي چې دا هیواد له پاکستان سره د سیل د زیانونو د کمولو په برخه کې کومک وکړي. په واشنگټن کې د ویلسن فکری مرکز شنونکی مایکل کوګلمن امریکا ته د جنرال باجوا په اړه په یو ټویټ کې لیکلي چې ممکن په دې سفر کې پاکستان په افغانستان کې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې امریکا ته د همکارۍ وړاندیز وکړي. د سیمې د چارو شنونکی او ژورنالیست سمی یوسف زای وایي چې د عمران خان د حکومت په مهال د امریکا او پاکستان اړیکې ښې نه وې، خو د عمران خان له لرې کېدو وروسته د دوو هیوادونو اړیکې د ښه کېدو لور ته روانې دي.
تعلقات ورو په ورو بهتره کېږي. د پاکستان د پوځ مشر باجوا امریکا ته سفر کړی دی. طبعا د پاکستان او د امریکې په اړیکو کې افغانستان یو مهم عنصر ده. زما په خیال په دغه خبرو کې افغانستان او د پاکستان اقتصاد او د پاکستان او د امریکا آینده اړیکې او په سیمه کې د جهادي غورځنګونو راتلونکو باندې خبرې کیږي او دا په خپل ذات کې ډېر یو مهم سفر ده.
په همدې حال کې د جنرال باجوالا سفر سره هم مهاله امریکایي چارواکو ویلي چې له پاکستان سره ګډې پوځي همکاري ارزوي، خو د هیواد ته د پراخو پوځي مرستو د بیا پیلولو ژمنه نه ده کړې. جنرال باجوا د سه شنبه په ورځ د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن او نورو پوځي چارواکو سره وکتل. د پاکستان پوز د آستن او باجوا د کتنې په اړه ویلي چې دوی د دوه اړخیزو اړیکو د سیمې د امنیت او نورو مسئلو په اړه خبرې کړې دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د هند په پلازمینه نیو دیلی کې پولیسو یو ډله هغه افغانان نیولې چې غوښتلې مظاهره وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل د هند له پولیسو غوښتي چې دغه افغانان سمدشتي خوشې کړي. دغه افغانان په کابل کې پر یو ښوونیز مرکز د برید په وړاندې د مظاهرې په ترڅ کې نیول شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د هند څانګې په څو ټویټونو کې ویلي مظاهره د هر انسان حق ده او باید اجازه ورکړل شي چې خپل اعتراض څرګند کړي. هندي چارواکو تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی ښودلی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل د هند پلازمینې نوې ډیلی له پولیسو غوښتي چې هغه افغان کډوال خوشې کړي چې په کابل کې پر یو ښوونیز مرکز د وروستۍ حملې په غبرګون کې مظاهره کړې وه او نیول شوي دي. په امنیستي انټرنیشنل سازمان کې د افغانستان د برخې کمپاینر سمیرا حمیدی په خپل ټویټر پاڼه کې د هند لپاره د دې سازمان د برخې یو ټویټ ښیي چې پکې د هند له پولیسو د دغو مظاهره کوونکو د خوشې کېدو غوښتنه شوې ده. د کابل پر کاش پوونیز مرکز د تیرې جمعې د ورځې په برید کې چې هزارګان په نښه شوي وو، لږ تر لږه 350 کسان وژل شوي او لسلو زیات نور ټپیان شوي دي. د وژل شوو شپږ څلوېښت نجونې او ښځې دي.
د دغه برید پر وړاندې د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې پر مظاهرو سربېره په یو شمېر هیوادونو کې هم مظاهرې وشوې چې تر ډېره پکې د هزارګانو وژنې د بندې شي شعارونه ورکول کېدل. په افغانستان کې دننه ډېری مظاهرې د طالبانو د وسلوالو لخوا په هوایي ډزو او د اعتراض کوونکو په وهلو ډبولو تیتو پلکې شوې. د دغه خونړي برید په وړاندې په نوې ډیلي کې د ترسره شوې مظاهرې په وړاندې د امنیستي انټرنیشنل د هند برخې په څو ټویټونو کې ویلي چې د ترلاسه شوو معلوماتو له مخې په نوې ډیلي کې یو شمېر افغان کډوال چې په جنتر منتر سیمه کې د اعتراض لپاره راټول شوي وو نیول شوي دي. د نیول شوو کسانو شمېر نه دی ښودل شوی خو ویل شوي چې مظاهره کوونکي له دې سره سره چې د نوې ډیلي پولیسو ورته د امنیتي او نورو ملحوظاتو پر اساس د مظاهرې اجازه نه وه ورکړې دغه مظاهره ترسره کوله. د بشري حقونو دغه مدافع ډلې ویلي د اجازه نه لرل او د نورو اداري اړتیاو نه پوره کېدل باید یوه مظاهره غیر قانوني ونه بولي او نه هم هغه د یو شمېر کسانو د نیولو لپاره اساس وګرځي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي اعتراض د هر انسان حق دی نه امتیاز او که بندیز هم پرې لګېږي باید د ځای وخت او د مظاهرې د بڼې په اړه معقول اندېښنې وي. خو د بخښنې نړیوال سازمان په وینا د یوې مظاهرې لپاره د اړتیاو د پوره کولو په برخه کې باید مناسب او اړین اقدامات وشي. هندي چارواکو او د نوې ډیلي پولیسو تر اوسه د امنیستي انټرنیشنل د دغې غوښتنې په اړه غبرګون نه دی ښودلی او نه هم په هندي رسنیو کې په دې اړه څه خپاره شوي دي. نوې ډیلي له کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي له سرپرست حکومت سره یې په احتیاط اړیکې پالي. د کابل په لویدیځ کې د کاش پر ښوونیز مرکز برید چې په کور دننه او نړیواله کچه غندل شوی تر اوسه مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی خو له دې مخکې د ډیرو دا ډول بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې اخیستی دی. هغه ډله چې د امنیتي چارو د کارپوهانو په وینا طالبانو ته سرخوږی جوړ کړی دی.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګو لا وخت درشري
په هنه
زموږ مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفا او اف ام 0.5 صفا.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیست انټرنیشنل وایي د ایران امنیتي ځواکونو د معترضانو د ځپنې په ترڅ کې د سیستان بلوچستان ولایت په زاهدان ښار کې په لسګونو کسان وژلي دي. په وژل شوو کې ماشومان هم دي. د بخښنې نړیوال سازمان دا په ایران کې د روانو مظاهرو په ترڅ کې چې د پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی په نوم د یوې ځوان نجلۍ د وژلو په وړاندې پیل شوي تر ټولو مرګونې ځپل بللي دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل پرون پنجشنبه په یو راپور کې وویل چې د زاهدان ښار په واټونو کې لږ تر لږه 2 بلوڅ معترضان او عادي وګړي وژل شوي دي. دغه سازمان ویلي چې د ایران امنیتي ځواکونو تېرې اونۍ د جمعې د ورځې له لمانځه وروسته پر معترضانو ډزې وکړې او پر هغوی اوښکې بهونکی ګاز وشیند چې په نتیجه کې 6 کسان ووژل شول چې ماشومان هم پکې وو. دې سازمان همدارنګه ویلي چې له هغې وروسته د زاهدان په نورو برخو کې د مظاهره کوونکو د ځپلو په پیښو کې نور 14 تنه وژل شوي دي. دې سازمان دا وژنې غیر قانوني بللې دي. د بخښنې نړیوال سازمان په دغه راپور کې ویلي له هغو شواهدو چې د فعالانو د قربانیانو د کورنیو عیني شاهدانو او د مظاهرو له تصویرو څخه راټول شوي ښکاري چې ښایي په زاهدان کې د وژل شوو کسانو واقعي شمېر له ډېر زیات وي. د بشري حقونو دغې مدافع ډلې دا په ایران کې د روانو مظاهرو په ترڅ کې چې د پولیسو په توقیف کې د 22 مهسا امینی په نوم د یوې ځوان نجلۍ د وژلو په وړاندې پیل شوي تر ټولو مرګونې ځپنې بللې دي. د بخښنې د نړیوال سازمان رئیس اګنس کلامر وایي ایراني چارواکو په زلونو د انسانانو د ژوند حرمت ته په بشپړه توګه بې پروايي ښودلې او د واک د ساتلو لپاره پر هر ډول کړوړو لاس نه نیسي. د نوموړي په خبره د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا دغه بېرحمانه تاوتریخوالی په یوه خلاقي نه ترسره کېږي بلکې هغه د سیستماتیک معافیت او د نړیوالې ټولنې د کمزوري غبرګون نتیجه ده. د سپتمبر په 14 د مهسا امینی لمړینې وروسته د حکومت ضد مظاهرو ټول ایران لړزولی دی. د راپورونو له مخې تېره ورځ په تالش، کرمانشاه، شیراز، قم او تهران کې هم مظاهرې وشوې. د تهران په تجریش سیمه کې د نجونو یوې ډلې چې هلکان هم ورسره ملګري وو د اعتراض په توګه خپل حجابونه لرې کړل او د تهران په یوه بله برخه کې یوه ډله مظاهره کوونکي داسې مهال له امنیتي ځواکونو سره په خوډب کې ښکېل شول چې د ایران د لوی مشر آیت الله علي خامنه یې ضد شعارونه ورکول. په زاهدان کې د بخښنې نړیوال سازمان د په لسګونو مظاهره کوونکو د وژل کېدو خبر داسې مهال ورکوي چې تر دې مخکې د بشري حقونو د څار سازمان یا هیومن رایټس واچ ویلي وو چې په تېرو 13 ورځو کې لږ تر لږه 145 کسان د مظاهرو په ترڅ کې وژل شوي دي. د سازمان د چهارشنبې په ورځ وویل چې ایراني چارواکو په ټول ایران کې د حکومت ضد پراخو لاریونونو د ځپلو لپاره له ډېر ځواک او وسلو څخه کار اخیستی دی.
لا خبرنو ور اخوا
د ټولګې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. اوس به له فریدې سیاله د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورو.
سټارز اند سټرایپس ورځپاڼه چې د امریکا اردو سره تړلې ده په خپلې وروستۍ ګڼه کې په کابل کې د چهارشنبې ورځې 14 ته په اشاره چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت په یو جماعت کې رامنځته شولې کې د چهارشنبې ورځې حمله په اصل کې د طالبانو د واک پر مرکز ترسره شوه، ځکه دا جماعت د کورنیو چارو وزارت د باندې په امنیتي ساحه کې موقعیت لري. د ورځپاڼې په ټکو دا پیښه داسې مهال رامنځته شوه چې خلک د ماسپخین لمانځه د ادا کولو لپاره راټول شوي وو او د کورنیو چارو وزارت یو شمېر کارکوونکي هم د لمانځه ادا کولو لپاره د جومات ته ورتلل. د طالبان د کورنیو چارو وزارت ویاند وویل په دې پیښه کې 4 تنه وژل شوي او 15 کسه نور ټپیان شوي دي. د روان کال په پیل کې د ملګرو ملتونو کارپوهانو ویلي وو چې د طالبانو په وړاندې بنسټیز وسلوال ګواښ د اسلامي دولت ډله یادایش او د تیر حکومت امنیتي کسانو لخوا پیښیږي. له دې وړاندې د جمعې په ورځ د کابل په لویدیځ کې د کاچ پخوانیز مرکز 14 شوې وه چې 35 کسانو له ډلې 46 نجونې چې د کانکور ازموینې لپاره یې تیاری نیوه ژوند وبایله. د سټارز اند سټرایپس پټکو د حمله په داسې وخت کې ترسره کیږي چې طالبان په ټول افغانستان کې د سراسري امنیت ادعا کوي. برټنوي چاپ ګارډین ورځپاڼې پر کاچ خونیز مرکز د برید د قربانیانو د ژوند او هیلو یو برخه راخیستې ده. ورځپاڼې د 13 کلنی وحیدی یو انځور او یو لیک چې په یو چوکاټ کې د هغې په کور کې د میز پر سر کېښودل شوي وو خپاره کړي او په څنګ کې د دې معصومې څیره لرونکې نجلۍ هغه یادګاري عبارتونه به ولولو چې وایي خپل راتلونکی په خپله خوښه څنګه جوړ کړي. هغې غوښتل چې د 2019 تر اکتوبره به ډاکټره شي او په 2013 کال کې به په روغتون کې په کار پیل وکړي او په 2013 کې به یو مسلکي انځورګره شي. د دې پیښې بل قرباني ولس کلنه ام البنین ده. ګارډین ورځپاڼې د هغې د ژوند د لوړو هیلو څخه په هارډوارډ پانتون کې د سیاسي اقتصاد په برخه کې زده کړې یادې کړې دي. هغه چې په کورنۍ کې تر ټولو کشره وه غوښتل یې داسې څه وکړي چې ګټه یې د ټولې نړۍ لپاره وي.
اوس به ورشو خوست ته. د پنجشنبې په ورځ د سیلاب خیریه بنسټ په نوښت خوست کې د 110 جوړو ډله ییز وادونه ترسره شول. په اماني لوبغالي کې د دې ډله ییز واده په مراسمو کې شاوخوا 15,000 کسانو برخه اخیستې وه. نور حال د نجیب الله لوخیل په ریپورت کې.
په خوست کې په لومړي ځل د سیلاب خیریه بنسټ لخوا د 110 ځوانانو او پیغلو چې له کوژدن کېدو یې کلونه کلونه وخت تیر شوی و خو د خراب اقتصاد له کبله یې ودونه ځنډېدلي وو ډله ییز واده ترسره شو. د برنامې تابعا کوونکو وویل د ډله ییز واده سربیره د خسرخیلو یو شمېر کورنیو خپلو زومانو ته د ولور 120 لک افغانۍ هم بخښلي او بخشش کړي دي. د سیلاب د خیریه بنسټ مشر او د مخکینۍ ولسي جرګې غړي سید احمد سیلاب آزادۍ راډیو ول لوړ ولوري وستون زده او دوی هڅه کوي کوژدن شوی ځوانانو سره چې اقتصادي کمزوري دی د ودونو په تر سره کولو کې مرسته وکړي.
خوست ولایت کې د 110 جوړو ډلیز واده د مراسمو د لمانځلو ویار لرو، تر کټونو پورې، تر بسترو پورې، تر بالښتونو، تر توسانو پورې، د کالو په خیاطۍ ماشینانو پورې، د آرایش تر سامانو پورې، د کور د پاره تر غوړو پورې، تر وریجو پورې، او هر ناوې ته 15 جوړې کالي، تر چپلکو پورې، تر بوټونو پورې، د ناوې د زوم تر کالو پورې، تر شامپو مکمل د یو ناوې زوم د ضرورت وړ مواد چې دي یا د کور د استفادې سامان چې دي هم ورکړي.
په خوست کې یو شمېر اشخاص او بنسټونو هم د دې ډلې واده د توکو په برابرولو کې مرسته کړې ده. د کاروان خیریه بنسټ مشر بادشاوري کاروان وایي
د دې لپاره د کاروان خیریه بنسټ د 1 میلیون افغانۍ په لګښت هغه ضروری مواد واخیستل چې پغې کې یو سلس دنې دوه کسي کټونه شامل دي، یو سلس دنې دوه کسي توشک شامل دي، یو سلس دنې دوه کسي کمپلی شامل دي، او په دې کې 260 دنې بلوختونه شامل دي.
هغه ځوانان چې په دې برنامه کې ودونه وکړل خوشاله دي، وایي په کوژدن کې دوی کلونه کلونه تیر شوي ول. د خوست د متون د بشخیل اوسیدونکی ادریس او د اسماعیل خیل او مندوزی ورسوالی اوسیدونکی امان الله وایي
څلور کاله کېږي چې موږ کوژده کړې وروړې مینه وه. دغه اصطلاف ته موږ ډېره مننه کوو دومره سلاس نه پرته چې د کومې تکلیف موږ پوره خوري کړې ده. دلته د موږ ته مصرفونه وکړل، ټول مصارف پار صدر ته پرېکړل.
والا کوژده مې ډېر واقع د وو ته لاس پوره کېږي چې کړې مې وه. بیا د پیسې اقتصاد نه و، بس ډېر ته نه شول یو هر وخت د وو ته کوزه چې موږ ژوند جوړ کړو، موږ ژوند سره سیخ کړو.
که څه هم شاوخوا یو کال مخکې په خوست کې د قومي مخورو یوې سترې غونډې پریکړه کړې وه چې په دې ولایت کې به د ښځو ولور د نیم لک افغانۍ وي، خو تر اوسه ورباندې پوره عمل نه دی شوی. خوست والي محمد نبی عمری په خپلو خبرو کې د ډلهیز واده د ګډونوالو له لارې له خلکو وغوښتل چې د مشرانو په پریکړه عمل وکړي، او د ده په وینا لوړ ولور چې په کورنۍ او ټولنه کې ستونزې پیدا کوي مخه ونیسي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
ازادي رادیو ته غوږیست په ټول افغانستان کې موږ د سهار لوو د ماښام تر وو خپرونې کوو. اخری ریپورت له پیښور لرو. هلته له یو کال ځنډ وروسته د افغانستان وچه میوه رسیدلې، خو خلک وایي چې ګرانی زیاته شوې ده.
بادام دی، پسته ده، انځران دی، میوه ده.
ګل ولی خان د پیښور په کارخانو مارکیټ کې وچه